د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان کن هوفیلد وایي هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. آغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروې نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بېلابېلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږېږي. هندی رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 15مه برخه ده چې جګړه ځپلې افغانستان ته لیږي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه به 10 بلیون ډالر لیلام کړي. د دغه بانک ویان صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یکشنبه 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولی شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي اړدی چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پوز پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د جرمني له ای آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټولې نشي شي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همداراز وویل همغسې چې روسیا وایي هسي نه ده او هیڅ ځواک د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. له بلې خوا د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دغه هیواد پر جګ پوړو چارواکو پرون هغه مهال د بیلتون غوښتونکو له لورې ډزې وشوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللي وو وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هوان ګولۍ ولګېدې. په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لري انتقال شوې ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جاو مندوز کابیکاس ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د دې په وینا زیاتره موټرونه برېښنایی دي چې بیټرۍ وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي. نن یکشنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لومړۍ نیټه. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واورئ. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې سش کال به د افغانانو سړي سر عواید نیمای ته راکم شي. د امریکا روغتیا وزارت وایي د کورونا پېښې ورځ په ورځ زیاتېږي. دې موضوع خلک اندېښمن کړي.
د نورو اندېښنو ترڅنګ د کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندېښنه سره بيخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مې پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسې پیښې کیږي.
کابل امنیا قومندانۍ په دې تړاو یو تن امنیتي سرتېری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هټه بجې او 4 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې باندې افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمای ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید 650 ډالر وو، خو په روان 2022 کال کې به 350 ته کم شي. په وروستیو کلونو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندیشنه شو دلیده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځنګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وای په افغانستان کې به د خلکو اواید څکم نیمایي تراکم سي. سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنی عاید 450 ډالر وو چې په 2020 میلادي کال کې 1500 ډالر ته راکم سو. د سیګار د ارقامو له مخې وو ساتکل دا دی چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عاید 350 ته راکم سي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 30% راکم سي. سیګار په هغه یو 50 مخیز راپور کې چې د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلې ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزش په 2020 میلادي کال کې 40 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لیږي چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ دغه اندازه 14 میلیارډ ډالر ته راکم شو. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا غنلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډ مده کې د وزګارتي اندازه 40% زیاته او په څنګه کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټنګول ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر شوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړول ته حیران دي. د طالبان وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیر میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرستې کړې دي. د ادارې ویلي دوی په 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنې یوازې 15% ترلاسه کړې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیر میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنۍ او ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارزواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شوی او پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکار شوی چې لکبلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خورځواکۍ دغه ماشومان شمیر 3 میلیون او 2 لک ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بیوزلۍ او خورځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللې دي. دغه وزارت ویلي د افغانستان روغتیايي سکتور 83% په بهرنۍ مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل امنیت قومندانی وای په دې شار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جمعې پورس د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزن کې ورسته له هغه د طالبانو لخوا په دزو وژل شو چې د تلاشۍ لپاره خپل موټر ونه دراو. ل دې چلا د کندهار په 400 سیمه کې پر بریښه د طالبانو په دزو یو شزه وژل شوی او د بنوري ټپیان شوی دي.
د طالبانو چارواکي وای په کابل کې د فضل احمد پونم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قمندانای په دې تړاو یو تن امنیتی سرتیری نیولای چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنۍ چارو وزارت او کابل امنیه قمندانای یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په مخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په چارسو سیمه کې پر یوه ریکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان آصف حکیمي پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تېرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري، خو د طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وبا د اخته کیدونکو شمېر ورځ تر بلې ډیریږي او یوازې تېره اونۍ له دې وایرس څخه 950 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې هره ورځ له 10 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تیر یو اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3003 تنه اخته شوي او له دې شمیرې 950 تنه مړ شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
د جنوري لپاره تر اوسه 2129 کورونا وبا مثبت پیښې ثبت شوي او د مړینې 136 پیښې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا د اخته شویو ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوي دي. کابل میشت عابد سعیدي بیا د کورونا وبا پراخ پراوی د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بې پامی د اندېښنې وړ بولي.
د نورو اندېښنو تر څنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرې دودي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هره ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تېر یو کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمېر یې نږدې 4 میلیون یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمېر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه دی.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبرې ناسته کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حق غوښتلو لپاره دې ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غږ کوو چې اې د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږي سي، تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو. کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وی.
دغه پریکړلیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوازله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړی جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دی. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
2001 کال د سپتمبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیانو ته د اسعاری زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي او د یوې اعلامیې په خپرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې دې له قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداری هم ورکړل شوی و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي، طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدی مخ کې سپینې مڼې ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلی سي. د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي د تیرې اونۍ د سې شنبې په ناوخته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایډن هڅه کوي د دې کنګل شویو شتمنیو یوه برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحدو ایالاتو کې پاتې سي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوکرين ولسمشر وایي ک نړۍ غوړي له دغه هیواد سره مرسته وکوي نو وسلې دی ورولي شي. د اوکرين پولی ته چیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د اوکرين وګړي هڅه کوي د روسي لخوا لورپیش غواش سره سره په شډول خپل ژوند مخته یوسي. زيلنسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکرين وګړي به لخپل شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسي په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړي غوړي له اوکرين سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربی هیوادونه وایي چې روسیې خپل لشت لږه 150,000 پوځیان د اوکراین پولی ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي. هغه څه چې مسکو یې ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکراین برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ ائتلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر شاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کانفرنس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کې دی ځنډوي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ایران او غوښتل چې د اتمی موافقې په اړه پیل شوې خبرې نه خرابوي. دا خبرې د 2015 کال د اتمی تړون د بیا ژوندی کیدو په موخه د اتریش په پلازمینه ویانا کې روانې دي. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې تهران اتمی انرژي ته اړتیا لري.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز پرون شنبه د فبروري په 19 د مونشن یا مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانې مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداري ورکړ چې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي، دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
Wir haben jetzt die Chance zu einer Vereinbarung.
موږ اوس دا چانس لرو چې پر داسې موافقه سره وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبرۍ اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسا، بریتانیا، روسیا او چین په مستقیم ډول، خو د امریکا متحده ایالاتونو په غیر مستقیم ډول په ویانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسئلې د ایران پولي واحد ته سخت گزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنې دو سره لیوالتیا ښوولې ده. غربی ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای تیره پنځشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خوست مدني فعالان او روڼ اندي غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لورې په ګمارنو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاره یو سالم بوختیا او د نشتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانې ازادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاري، یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګنش مېر اقتصادي ستوندو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي، او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي، هغه دادي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدني فعال حبیب کامران وایي که چیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تنظیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاری ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاص شي، د زده کړې زیونه چې دي دا باید بیرته فعال شي، زر تر زر دې په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاري د اومي هیڅ پارک به ونه کی. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبې دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو اداراتو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په راتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش داده چې د ځوانانو دپاره چار پیدا کړو، کاري فرصتونه وي ته پیدا کړو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوي دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاري کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
وروزګان کې له ښوونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اروزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه فارغ شوو زده کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه فارغ شوو زده کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټوره وه، خوای سش کال داتس نسته
کیوش دوله سم سم سپری غسوی و مجدان لرو کچیر دا ونه لرو مجدیر نه هلی کیوش زکه مج پدی نه پویش څنګه مج انتیا مارک څنګه کانیا بس لور زکرتا مج له وزارت څخه دغه تر څنګه د روزګان د ماری پریاست څخه دا غواړو چې مج ته دغه شوونیز بهر پیل کی ترڅو مج په دغه کې به زده کړو کو د کانکور درلنګ درتلنګ کانکور د پاره یو څه زده کړو چې مج څنګه کانکور انتیا مارک
ډیر زیات مهم دلته کچیر پینټیم کې دی ناس دی په دا فورمو په دا پرچو په دې سره نخلص به دې سره نخلص یې کچیر دا ورته ویل سی بیا به تل په دا پرچو فورمو په دې شان به سر خلاص سلینو سم دا غشتنه ده چې بعد پر روزګان لایت کې د لې په دا سنټرونه کې دا سین د کانکور امادګي ورته شروع کې
داری پولا او رضوان اندیشنی په روزګان ولایت کې د زرګون زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د روزګان ولایت شوونکې هم د کانکور تر ازموینې وړاندې شوونیز کورسونه مهم بولي په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پانتون ته کامیابه کېدل همدغه د کانکور نتیجه و چې دی به ویلې دلې ځکه چې دلته خو دونج تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر که چیرې دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې نو دا کېدای سي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې سي د تېر کال په فیصدي باندې تقریبا 50% کسان یې کېدای سي لوړ سي
د زده کوونکو د غستون زمو د روزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړي د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نامه وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول شوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري
هغه ومشته د وزارت خاصخه لښوونه کیږي دغه خاصخه ومشته مکتوب راځي هغه مکتوب چې راتراسي نو بار بیا مش په هغه کار باندې عمل کوو هغه نظم او طریقه جوړو نو د کمکور د امتحان پر برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آماده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم او طریقه برابرول یا دی ورته پوکول نو دغه پر برابر باندې ومشته کم خبره د وزارت خاصخه نه درغلی مکتوب نه دی راغلی چې هغه نظم او طریقه موږ جوړه کو
د یادول وارد چې ساش کال په روزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي
د تل په سیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترره رسیدلې دي څو یې راخلو
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ د خبرونو اورو ولې چې زموږ پر ژوند ډېر ښه اثر کړی دی ډېر مننه ورسره ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریک کورمنا دا ازادې رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت حکومت تاسو په او خور کړه دی دا او سره متاستا مبارکباد دی یو مبارکي درکو نو موږ ډیر خوشاله یو چې ازادې رادیو شل کلن شو دا او مو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د نونو سو کالونه دا ازادې رادیو واورو او خوخوي او ډيري ډيري خطرونه لري
هله من يم چې ټول برک رو خوش او خوشاله وي زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې مشته هر وخت د مات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپور چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تیر وختو کې نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري موټرګاټ موټر هر شی چې وی پکښی وی یا لته ټپیان سي یا شهیدان سي نو د ټول لوړپور چارواکو سهیل ورو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو شه اسپیرات هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ څخه پر اړیکه يم بس ازادي رادیو خو نو موږ دلته ورو ډیر ډیر ورو د نادمش سار د و بجو شروع شنه مهم خبرونه ولادت فرمند ولس بجو مهم خبرونه بس اکثره وخور
زمیشو د میرویس خبرې کوم اوروره مواد شرازی بالکل دی تنگی دی کامی پل سره هیڅ نو ور کوي وای دا دولتي خلک دی دی ته مواد منګ نو ور کوي پلان کوي دا وډینګ د پاندی هغه باندې نور هر جته موادونه ورکی وروره.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفدو لس شپګنوی او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي.